د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
گران اور ریڈین کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے نند زیارت روز د کال بزر اتلسم د جنوری میشتې پینځه منیټه دا دا وخت په پاکستان کې د سهار اته نیمې په افغانستان کې اته بجې دي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شورو ورځ ده او د شپې لس نیمې بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زاد نن رشید هرکلی ویم د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی نړیوال غیر دولتي ادارې سیو د چلډرن افغانستان کې خپل کارونه ځنډولي دي تیره ورځ جلال آباد کې د دې ادارې په دفتر باندې برید شوی و چې پکې درې کسان وژل شوي وو او څلور نور جوبل شوي وو سر ټرمپ په ملډیوس کې سبا نړیوال اقتصادي غونډې ته وینا کوي خو د هغه د پالیسو پر ضد یو شمیر خلکو د سویټزرلینډ په ښارونو کې احتجاجي لړۍ پیل کړې دي د امریکا د پوځ د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د انډونیشیا سره همکاري نور هم زیاتول غواړي د جنوبی مشرقی اشیایی هیوادونو سره د نږدې تعلقاتو او د چین اثر کمولو لپاره د امریکا دفاع و وزیر جکارتا په سفر تللی دی او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره نړیوال غیر دولتي ادارې سیو د چلډرن افغانستان کې خپل کارونه ځنډولي دي تیره ورځ جلال آباد کې د دې ادارې په دفتر باندې برید شوی و چې پکې درې کسان مړه او څلېرشت نور جوبل شوي وو په وژل شوي کسانو کې یو عام کس وو او دوه سیو د چلډرن سیکیورټي ګارډ وو چارواکي وایي په دغه برید کې یې څلور ترهګر هم وژلي دي د ننګرهار ګورنر ویان عطا الله خوګیاني ویلي بریدګر د تپوس په جامه کې راغلی وو او په ودانۍ یې برید وکړو د ایش وسلوالو د دغې برید ذمواري منلې ده د ناروې یو ادارې خپل رپورټ کې وایي په کار نه ده چې اروپایي ټولنه او ګاونډیان افغان کډوال په زور وباسي دغه خبره د کډوالو په چارو کې د ناروې کمیټې ان آر سی په خپل رپورټ کې کړې ده او ویلي دي هر لسو واپس تلونکي افغان کډوالو کې اووه کسان د تاوتریخوالي له وجې بیا خپل هیواد نه وځي یا د کمیټې وایي اوس د دې وخت نه دی چې افغانان له نورو هیوادونو نه وویستلی شي ځکه جنگ ځپلي افغانستان ته بیرته راستنېدونکي کډوالو لپاره مناسب ځای نه دی صدر ټرمپ به په ډیوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته سبا وینا کوي خو د هغه د پالیسو پر ضد یو شمیر خلکو د سویټزرلینډ په ښارونو کې احتجاجي لړۍ پیل کړې دي صدر ټرمپ به سبا د جمعې په ورځ نړیوال غونډې کې سیاسي او کاروباري مشرانو ته خپل پیغام یعنی د ټولو اول امریکا وړاندې کوي د صدر ټرمپ راتګ نه وړاندې د هغه د خزانې وزیر سټیو منوچن ویلي د ډالر قیمت راکمولو سره به امریکا ته په نړیوال مارکیټ کې د کاروبار زیاتې مواقع میلاو شي صدر ټرمپ خپل اولنی کال کې امریکا د نړیوال کاروباري او موسمي بدلون معاهدو نه وستلې ده او د ایران اټومي معاهده ختمولو خبرداري هم ورکړې ده بل اړخته د اروپا اتحادي مشران د قامي سیاست پر ضد نړیوال همکاري باندې غږ کړی دی د امریکا پوځ د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د انډونیشیا سره همکاري نور هم زیاتول غواړي د جنوبی مشرقی اشیایی هیوادونو سره د نږدې تعلقاتو او د چین اثر کمولو لپاره د امریکا د دفاع وزیر د جکارتا په سفر تللی دی د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د انډونیشیا د دفاع وزیر ته ویلي چې د امریکا پوځ د انډونیشیا کوپسس نومې خصوصي عسکرو سره په ګډه کار کولو ته تیار دی یاده دی چې یو وخت و چې په کوپس باندې د تشدد او د بشري حقونو د سرغړونې تورونه لګېدل خو میټس وایي د اصلاحاتو وروسته دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې مرسته کولی شي د امریکا د جمناستیک قامی لوبډلې پخوانی ډاکټر ته په کم عمره جنکو لوبغاړو د جنسي تیرو په سر یو کال یو سل او پنځه اویا کلونو د قید سزا ورکړی شوې ده د ډاکټر لیری نصر ته په میشیګن ریاست کې یو عدالت د شورو په ورځ سزا واوروله هغه د نومبر په میاشت کې د لسو جنسي تیرو اعتراف هم کړی دی د دین وړاندې ډاکټر نصر ته د ماشومانو د فحاش مواد لرلو په سر د شپیتو کلونو د قید سزا ورکړه شوې ده. د هغه د جنسي تیرو ښکار ځینو جنکو عمرونه د لسو کالونه کم وو. د ډاکټر نصر مقدمه د میشیګن په عدالت کې د جنوري د میاشتې په 14 نیټه شروع شوه او پر ضد یې 168 جنکو بیانونه ریکارډ کړل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمند اوریدونکو، تاسو د ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته غوږ دی. تاسو دا خپرونه چې دا د واشنگتن ڈی سی نه نیخ په نیغه اوري. اوس راځو رپورټونو اړخ ته. نړیوال غیر دولتي اداره سیو د چلډرن افغانستان کې خپل کارونه ځنډولي دي. تیره ورځ جلال آباد کې د دې ادارې په دفتر باندې برید شوی و چې پکې درې کسان وژل شوي او 43 نور ژوبل شوي هم دي. په دغه اړه باندې رپورټ راکوي زمونږ خبریال حکمل روان.
دی هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې دی سه شنبه په سهار 9:30 بجو دی وسلوالو یوې ډلې د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یا سیف دی چیلډرن په دفتر ځنمرګ یو وسلوال بریدونه وکړل. دی ننګرهار ولی ویانه تبلا خوګیانی له ډیوی سره په خبرو کې ویلي دی پیخي په ځای کې دی بریدګرو پر ضد دی امنیتی ځواکونو چرنیز عملیات دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې په دې پیخه کې څلور بریدکوونکي وژل شوي او دی څلور امنیتی منصوبینو په ګډون شپږ وشتنه ولسی وګړي ټپیان شوی دی. نوموړي دا هم ویلي چې په دې پیښه کې یو تن ولسی وګړی او د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چیلډرن دفتر دوه امنیتي ساتونکي هم وژل شوی دی.
نن سهار شاوخوا 9:00 او 10:00 کې د جلال آباد ښار درېمې ناحیې اړوند د ماشومان ساتنې په اداره داعش بریدګرو بریدونه وکړل. لومړی ځانمرګي بریدګر د موټر بم په وسیله ځان پورې تړل، چاودنکو توکو ته چاودنه ورکړه. په دې پېښه کې تر اوسه پورې زموږ د معلوماتو له مخې څلور بریدګر وژل شوي، همدارنګه شپږویشت کسان چې څلور امنیتي منصوبین دي دا ټپیان شوي دي. په دې پېښه کې یو بلکې وزیر شهید شوی دی، دوه ساتونکي د دې ادارې هغه شهیدان شوي دي، دوه جسده نور هم په سیمه کې پاتې دي.
خوګیانی زیاته کړه امنیتی ځواکونو د پیښې په ځای کې د ماشومانو د ساتنې ادارې هغه شپږ څلوېښت تنه کارکوونکي چې 12 تنه پکې مېرمنې وي او د برید پر مهال دفتر ودانۍ کې بند پاتې وي ژغورل شوي دي.
د مشمان ساتنې په اداره کې د 12 مېرمنو په ګډون شپږ څلوېښت بند پاتې کارکوونکي ټول ژوندي او خوندي وژغورل شول. دوی ځینې کله ثبت پیان شوي وو، هغوی لومړی درملنه وشوه او کورونو ته ولاړل. اوس هم په سیمه کې تشکر روانه ده کله چې معلومات وروستي شي تاسو ته بشري.
په ورته وخت کې د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویانې نملا میاخیل وایي د پیښې له ځایه د دې ولایت سیمه ییز روغتون ته د دریو تنو جسدونه او شپږویشت ټپیان لېږدول شوي دي.
د چلن موسسې د شوي برید څخه ننګرهار سیمه ییز روغتون ته د دریو تنو شهیدانو جسدونه او شپږویشت تنه ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې کوچنیان هم شامل دي. شپږویشت تنو ټپیانو څخه شپږ تنو وضعیت نسبتا وخیم و چې موږ سره په روغتون کې دي او شل تنه له لومړنۍ درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي.
د دې پیښې مسؤلیت د ایش ډلې منلی دی. په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چیلډرن په دفتر له وسلوالو برید وروسته همدې ادارې خپل فعالیتونه وځنډول. سیف د چیلډرن یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ نړیوالې ادارې مرکزي دفتر په خپره شوي بیان کې ویلي په افغانستان کې د لنډ مهال لپاره خپل ټول فعالیتونه ځنډولی دي. بلخوا په پلازمېنې کابل کې د برتانیا سفارت او همداراز د بښنې نړیوال سازمان د بېلابېلو اعلامیو په خپرولو سره په ننګرهار کې له ماشومانو څخه د ملاتړ د ملګرو ملتونو په دفتر برید په سختو ټکو سره غندلی او یاد برید یې د انسانیت پر وړاندې ستر بشري جنایت ګڼلی. په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې په دفتر د ترهګرو برید نن سهار 9:00 پیل او ماښام شاوخوا 6:00 پای ته ورسېد. درې ورځې وړاندې د کابل په انتر کانتینینټل هوټل د بریدګرو یوې 15 کسیزې ډلې هم د سپکو او درنو وسلو حمله کړې وه چې له امله یې د چارواکو په وینا 19 تنه پکې وژل شوي او 9 تنه نور پکې ټپیان شوي وو. حکمل سادات روان، امریکا غږ ډیوا ریډیو، کابل.
قدمونه اوریدونکو تاسو د اکمل روان رپورت فوریدل وسپورو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د افغانستان د امنیت په اړه باندې سلی کلی کیږي. د غوړندې کوي تاسو ته زمون همکار مختار خلیل.
نن د امریکای په مشهور ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې افغانستان کې د روان جنگ او په دې کې د امریکای د کردار او د حالت په حق له د نامتو لیکوال د ډیوډ وان ډرل یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته چې افغانستان کې د روان لوبې یا د جنگ ختمېدو هیڅ علامې نخکاری، خو دا هم امکان شته چې دا حالات سمې ته وځي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې په امریکا کې د کال 2001 د 11 ستمبر د ترهګر حملو وروسته پینټاګان او د امریکای د مخبره ادارې CIA خپل د 12 تنانو یو مضبوطه ډله شمالي افغانستان ته اولیګله چې دغلته د طالبانو مخالفو جنگسالارانو سره رابطه قائمی کی. دغه جنگسالارانو د امریکای د ټکنالوژي او د هوایی فوج د حملو په زور او دینه هم زیات د ډالرونو د ډکو ډکو بکسونو په زور ډیر زر طالبان را لاندې کړل، چا چې د قاعده ترهګرو له پخپل لمن کې ځای ورکړی وو. مضمون نگار لیکي چې د طالبانو د راپرزولو د پاره د پینټاګان او د CIA د جوړې دولستنی بریالۍ ډلې په ستاینه کې امریکا کې د فلمونو جوړولو مشهوري ادارې هالیوډ په ډیر مهنت او لوی خرچ سره یو فلم هم جوړ کو. دغه فلم په ټوله امریکا کې 13 هفته د نمایش د پاره پیش کړی شوی دی او په ډیره لویه ګټه کې روان دی. خو مضمون نگار دلته لکشان تنزیه انداز کې لیکلي دي چې د دغه فلم کتول تلونکو زرګونو امریکایانو به د سینماګانو نه راوتو وروسته په عالمی میډیا د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د طالبانو یرغل او د دې یرغل د لاسه هوټل کې د پرتو وارخطا خلکو د هوټل د بره چتونو نه د راټوپ کولو او یا کړکو دروازو پورې د ځوړندېدو ویډیوګانې هم لیدلې وي. واشنگتن پوسټ لیکي چې دا ټول واقعیات یو بل سره په تضاد کې روان دي. یو طرف ته د امریکای د طالبانو د حکومت د نسکورولو طاقت او بل طرف ته امددي امریکای په افغانستان کې د امن پر راوستو کې په پاتې راتلو صدر ټرمپ یقینا چې ډیر بې خوندو حالاتو سره مخ کړی دی. داسې خبرونه خواره دي چې د امریکای فوج افغانستان ته د نور یو زر فوج لیږلو فیصله کړې ده. دا وخت سر له زره امریکني فوجونه د وړاندې نه په افغانستان کې پراته دي. دا هم منصوبه ده چې امریکني فوج به وړاندینو مورچو ته لیږلی شي. مضمون زیاتی چې د ښاغلي ټرمپ د صدارت په کورسۍ د کیناستو په وخت افغانستان کې د امریکنو فوجونو شمیر 8.5 ته راکم کړی شوی و. هر کله چې طالبان د افغانستان په درې مئیسه سیمو قابض دي او گاونډي ملک پاکستان کې د خپلو قلاګانو نه د دې علاقو بندوبست چلول جاری ساتلی دي. صدر ټرمپ د افغانستان دې صورتحال نه سخت زړه ماتی شوی دی، ځکه چې د 15 کاله د جنگ کېدو او د اسامه بن لادن د وجلې کېدو وروسته هم په جنگ کې واضحه ګټه نه کیږي. صدر ټرمپ د خپلې دې مایوسۍ څرګندونه د رواني میاشتې په سر کې د پاکستان خلاف د سپورو ستوغونه ډک یو پیغام کی وکا. بلخوا د امریکای د افغانستان په بوختو کې د غیریدو نه چین لوی فائدہ پورته کوي او افغانستان کې خپلې کاروباری خپې غزول شروع کړی دي او امریکای نه درټلې کېدو وروسته یې پاکستان نور هم زیات ځان ته راجوخ کړی دی. واشنگتن پوسټ د دوه نامتو خبریالانو جیفی او ریان د خلیلی کې چې د امریکای فوج غنی چې د نور زیات امریکني فوج افغانستان ته په لیګلو با د افغان فوج حوصله اوچته شي. خو مضمون نگار ډیوډ وان ډرل لیکي چې د نور امریکني فوج لیګل یو پرمختګ ضرور دی، خو په دې د جنگ ختمېدو سره علامې نخکاری، ځکه چې د تیرو 2500 کالو تاریخ گواه دی چې افغانستان د ځمکې په مخ واحد داسې یو ملک دی چې نه خو پچا حکومت کړی دی او نه چاته تسلیم شوی دی. ډیوډ وان ډرل واشنگتن پوسټ کې خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې د فتح او د نصرت آثار اگر که نخکاری، خو د نصرت نه کېدل ماتې او شکست هم نه دي تصور کول پکار. موږ له د خپلې دنیا نه د نورې زیاتې محفوظې دنیا جوړولو خپل تکل پرېښودل نه دي پکار.
زمند اوریدن کو تاسو ډیو ریډیو ته غوږی. په نیوزیلند کې روان انډر 19 کرکټ مقابلو کې نیوزیلند او افغانستان ترمنځ میچ شوی دی. دغه میچ یو څو شیبو وړاندې سر ته رسیدلی دی چې پکې افغانستان نیوزیلند ته ماتې ورکړی دی. په دغه کله باندې به تاسو ته تفصیل درکو، خو یو بل رپورټ ته د هغې نه مخکې وړاندې کوو چې د ناروې یو اداره خپل رپورټ کې وایي چې په کار نه ده چې اروپایي ټولنه او د افغان ګاونډیان هیوادونه د افغان کډوال چې دی هغه د خپل کورونه په زور وباسي. یاره دی چې د افغانستان کرکټ ټیم کې زیاتره کسانو چې دی هغه په پاکستان کې اوسېدل او هغوی چې دی پاکستان کې چې دی ګیمونه کړي دي. خو د دغه رپورټ په اړه باندې راته تفصیلي راکوي زمونږ همکار مجاهد جواد.
له هر لاسو راستانه شوی افغان کډوالو څخه اوه تنه یې د تاوتریخوالي له امله اړستل شوی دي چې بیرته له خپل هیواد څخه ووځي. دا خبره د کډوالو په چارو کې د ناروې کمیټې یا NRC په خپل یو نوی راپور کې کړی ده او ویلي دي چې د دوی د راپور له مخې باید اروپایي او گاونډي هیوادونه د افغانانو وستل بند کړي او په دې برخه کې په خپلو سیاستونو له سره غور وکړي. یا د کمیټه وایي اوس د دې وخت نه دی چې افغانان له نورو هیوادونو څخه وبستل شي، ځکه جګړه ځپلی افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره مناسب ځای نه دی. راپور زیاتوي د کډوالو د وستلو په برخه کې پریکړه کوونکي به هغه وخت ډیر پښیمانه وي کله چې په ټول افغانستان کې حالات نور هم خرابېدو خواته ولاړ شي. NRC په خپل راپور کې دا هم لیکلي دي افغانستان ته د ستانه شویو کډوالو څخه 2% یې د دوهم ځل لپاره او زیات نور بیا حتی د دریم ځل لپاره هم بې ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو 2 کلونو په اوږدو کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو د منلو کچه ډیره راکمه شوې ده. پاکستان هم ویلي چې د افغان کډوالو د وستلو نیټه به نوره ونه ځنډوي او باید افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو په وار وار ویلي چې د پولیسو لخوا ځورول کیږي او دې ته اړستل کیږي چې افغانستان ته ستانه شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دوی د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ ډول چمتووالی نشته.
قدم له اوریدونکو تاسو ډیوه ریډیو ته غوږی او څرنګه چې وړاندې مې ته ویډیو چې په نیوزیلینډ کې روان Under-19 نړیوال کرکټ مقابلو کې نیوزیلینډ او افغانستان ترمنځ میچ شوی دی. دغه میچ کې افغانستان نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل اخلو د خپل همکار وکیل خان نه. دا وخت چې موږ سره په سټوډیو کې دی وکیل خان، تاسو په خیر علي وایو.
ډیر مننه نن رشید.
زموږ اوریدونکو ته دغه میچ په اړه باندې تفصیلات شریک کړئ. نو ډیر بخښنه.
ضرور ضرور ولنه. بالکل، څنګه تاسو اوریدونکو ته وویل چې Under-19 چې کوم مقابلې روانې دي په نیوزیلینډ کې د ورلد کپ یا نړیوال جام لپاره، په دغه کې نن چې کوم کوارټر فائنل وو د افغانستان او د نیوزیلینډ د لوبډلو ترمنځ، د 19 کال نه کم چې کوم دغه لوبغاړي دي په دغه کې برخه اخلي. افغانستان لومړی خپل بیټنګ کړو، په دغه بیټنګ کې افغانستان نیوزیلینډ ته د ګټې لپاره د 310 رنزونو هدف ورکړو. د افغانستان خو د نیوزیلینډ په دغه سکور کولو کې پاتې راغی او د نیوزیلینډ ټول ټیم په 1 رنزونو سره په 38.1 اوور کې، یعنی 38 اوورونه یو بال شیو په مقرره 50 اوورونو کې اغي په 1 رنزونو باندې اغي ټول لوغاړي وسوځیدل یا اوټ شول. که راشو د بیټنګ ته، د افغانستان لخوا چې کوم لومړی بیټنګ شیو په اغي کې سکور تو کتی شي، نو رحمان الله غربت صاحب یو کم او 11 رنزونه کړو، دغه نو موړي په درې کم او 11 بالونو باندې کړو، سلور چوکي وخلې وي، درې چکی وخلې وي. ابراهيم زدران صاحب 2 کم او 11 رنزونه کړو، دا د په 2 کم 0 رنزونو باندې کړو، 15 چوکي وخلې وي، یو چکی وخلې وي. د دې علاوه اکرام علي صاحب اغي پکې 1 رنزونه کړو، او باهر شاه صاحب 3 کم او 11 رنزونه، درویش رسولي 3 رنزونه کړو، ناصر وحدت 2 شل رنزونه کړو، عظمت الله عمرزي 6 شپږ رنزونه کړو، او نعیم الحق په 1 رنز هم نو کړ، خو دې نټ اوټ پاتې شوی دی. دا مجموعي توګه د افغانستان لخوا چې کوم رنزونه شیو، نو 309 رنزونه او 6 وکټې پریوتې وي په مقرره 50 اوورونو کې. د نیوزیلینډ لخوا که وکټو ته وکتل شي، کوم وکټ چې اغستل شوی وي، نو هغه یو وکټه د لاک روز لخوا اغستل شوی و، دغه شانتي بیا رویندرا یو وکټ اغستې وه، مورې یو وکټ اغستې وه، پټیل سندیپ پټیل 2 وکټې اغستې وي، او بولا یو وکټ اغستې وه. د نیوزیلینډ لوبډلې لخوا چې کوم بیټنګ شوی پاره کې 1 رنزونه صدارې ټول لوبغاړي سوځېدلې، خو د ټول نه زیات رنزونه چې کم جوړ شوی دی هغه 2 کم 0 رنزونو کم چې کلارک جوړ کړو. کلارک په 3 وکټو د 3 چوکو د 1 چکی په مرسته باندې په 0.7 رنزونو باندې 0.2 کم 0 رنزونه جوړ کړو. دا غنه پس فلپس یو 1.5 رنزونه جوړ کړو په 0 چوکو په مرسته باندې، د په 2.5 بالونو باندې جوړ کړو. نور لوبغاړي چې کم اوټ شوی دی کم یا راوتی میدان ته، نو هغه 2.02 او دغه شانتي په 2.0 او په دغه باندې یا 5 رنزونو باندې آؤٹ شو نو دغه لوبډله کوارټر فائنل چې کوم د افغانستان لخوا په خپل نوم کړی شوی دی او د دینه پس چې کوم بل کوارټر فائنل به کیږي هغه به د هند او بنگلاديش ترمنځ کیږي به سبا وي. یعنی نو دغه میچ تفصیلات او د دې میچونو یا د سیریز د کوم د نړیوال جام لپاره کوم سیالي روانه دي د دې تفصیلات په راتلونکي خبرونه کې به هم ډیو ریډیو خپل اوریدونکو او لیدونکو سره شریکوي.
ډیره مننه او تاسو بیا تکلیف هم درکو.
مننه.
قدم اندر روزن کو تاسو ډیور ریډیو ته وګه و زو بلوچستان ته چرته کی چې ویل کېدل تاسو په زمو په ډیور ریډیو خبرونه کې مخکې مور دي وی چلته کی او چینی وګړې وجل شوی وو او هغه د هغه سکول یا درسګا سره تعلق لرو کم چې ویل کېدل چې دغه ته کې خو د چینایي جبه خي خو په غی باندې داسې تورونه ملګیدل چې دغه سکول کې یا درسګا کې چې هغه د عیسایت پرچار هم کوي. دغه سکول یو دوه کسان کم چې کورین وو هغه نیول شوی وو د پولیس سره په قید کې وو خو اوس هغه د هغه ځای نه د پاکستان نه بې دخله کړی شوی دی وستل شوی دی. نور تفصیل پیرا کوي حامد سمسور په دې رپورټ کې.
وکیل نورجان بولیدی وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د کوریا دغه وګړو د کوټی په جنا ټاون کې د ژبې د زده کولو یو مرکز پرانستی وو. ایټکون او جان واسکو د پولیسو له لوري هغه مهال نیول شوي وو کله چې تیر کال د مې د میاشتې پر 24مه باندې د جناټاون په سیمه کې د دوی له مرکز سره اړه لرونکي د درو چینایانو د تښتولو تکل وسو. یغوا کارانو یوه ښځه او یو سړی له ځانه سره یوړل خو یوه ښځه بیا خوندي پاتسوله. بیا له هغه وروسته د دوو چینایانو د وژنې ویډیو د داعش له لوري خوره سوله. د دوی وکیل نورجان اډوکیټ وویل چې پر دغو کسانو باندې د عیسایت د تبلیغ سره سره په غیر قانوني توګه باندې د وایرلس کارول او نور شکمن تورونه هم ور باندې لګیدلی وو خو د ده په خبره چې پولیس په دې کې بریالي نه سو. نورجان بولی دی وویل چې پر دوی باندې دغه تورونه په دوو عدالتونو کې قضیه وچلېدلې اوس عدالتونو دوی خوش کړل خو تر دې لمخه د دوو چینایانو د وژنې د پلټونو پر مهال باندې نه یوازې د پولیسو عالي رتبه مشرانو بلکې د خروټاباد د سیمې خلکو هم دعوی کړې وې چې دغو چینایانو او د کوریا اوسېدونکو دلته د عیسایي مذهب لپاره تبلیغ کوي. د دوو چینایانو د تښتولو وروسته نه یوازې دغه دوه کوریایان نیول شوي وو بلکې له دغه مرکز سره اړه لرونکي لس نور چینایان هم حکومت خپل ملک ته لېږلي وو. پاکستان او چین په ګډه باندې له کاشغر څخه تر ګوادره پورې د 50 عربو ډالرو په لګښت باندې پروژه پیل کړې ده. اوس د کوټې او ګوادر په شمول دلته تر 30,000 زیات چینایان راغلي دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو ده درو خيږي نه پښتو وایي نه ډیر خلک من کرو خيږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوس خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اور اور خپل علاج دې مرز معلوم کا پښتون اور اور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا په پتا کې ویډړې یا بکین سر وخيږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کر وخيږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
زمونږ اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو سهارنی خبرونه ته وګورئ. سهارنی خبرونه زمونږ د سهار د پاکستان په وخت 6 بجې شروع کیږي او د 9 بجو پورې تاسو ته اوریدئ شئ. دین علاوه د پاکستان په وخت زمونږ مخامی خبرونه 6 بجې شروع کیږي او د شپې 12 بجو پورې وي. که په دې دوران کې تاسو غواړئ چې هغه رپورټونه هغه مرکې واورئ کم چې تاسو نه پاتې شوي وي نو تاسو کولی شئ زمونږ ویب سایټ ته لاړ شئ. زمونږ ویب سایټ پته ده voadivoradio.com. دین علاوه تاسو کولی شئ په فیسبوک باندې وی او ای ڈیو باندې زمنګ خبرونه واوري. تاسو ویډیوګانی وګوري او خبرونه ځان خبر کړئ. که تاسو د هر وخت نه ځان خبرول غواړئ تازه خبرونه کم چې په ټویټر باندې شریکو نو داخله لپاره زمنګ پته ده وی او ای ڈیو. اوس راځو یو بل نړیوال رپورٹ ته چې د امریکا پوز د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د انډونیشیا سره همکاري نور هم زیاتول غواړي او د جنوبی مشرقي اسیا هیوادونو سره د نږدې تعلقاتو او چین اثر کمولو لپاره د امریکا د دفاع وزیر جکارتا ته ورغلی دی. په دغه سفر په خپل باندې نور تفصیل راکوي زمنګ همکار ارباب محمود علي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس د انډونیشیا خپل همسیال ته ویلي چې د امریکا پوز د دوی کوپسس نومې د ځواکونو ځانګړي یونټ سره کار کولو ته آماده دی. په یو وخت کې په ځانګړي ځواکونو د تشدد او د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګول کېدل، خو میتس وایي د اصلاحات وروسته دوی د ترهګرۍ په خلاف جګړه کې مرسته کولی شي. موږ به د دوی نه ډېر څه زده کړو او د دې غټې ستونزې لپاره موږ لره یو بل سره همکاري کول پکار دي. میټس په داسې وخت کې د جکارتا سفر کوي چې یو خو انډونیشیا خپل پوز د عصري حالاتو برابر راولي او بل د چین لخوا په علاقو د داوو مخه نیولو ته هم ډېر چمتو ښکاري. موږ د چین په سویلي سیمه کې د سمندر او نارت ناتیونا سمندر په حقله د سارنې او حلزلو په حقله معلومات را جمع کولو او دې ته ځواب ویلو کې مرسته کولی شو. موږ به په دې چارو خبرې کوو. میټس خبریالانو ته د ترکی په حق له هم خبره کړې ده. میټس ویلي چې د ترکی لخوا په شام کې د امریکایي اتحادي کوردی ملیشیا یا وای پی جی باندې حمله د داعش په خلاف د غټې جګړې نه پام اړولی شي. د وایټ هاوس ترجمانې سیرا حقبی هم د زخم نه د کار اخستلو غږ کړی. افرین کې څه قدر کلاري ده خو تشدد حالات خرابولی شي. دا داعش ته د دائمي ماتې ورکولو نه پام اړولی شي. د دې حالاتو نه داعش او القاعده ګټه پورته کولی شي او ځانته نورې مرستې او محفوظ ځایونه پیدا کولی شي. دا بشري ستونزه نوره هم سیوا کولی شي. د ترکی عملیات امریکا د یو نازک صورتحال سره مخ کولی شي ځکه چې امریکې د ترهګرۍ په خلاف جګړه کې د وای پی جی او د ترکی دواړو سره مرستې کړې دي. د امریکې په جارج ټاون یونیورسيټي کې پروفیسر وایل الزیات وای دوی هم د دې تمه لرله. دا د ناټو د دوه اتحادانو ترمنځ په دوه اړخیزه تعلقاتو کې یو بل خنډ دی خو د دې امکان موجود وو. د تیر انتظامی او د اوسنی انتظامی یو تګلاره ده. دوی هم د هغو ډلو سره همکاري کوي کوم چې ترکی د خپل قومي امنیت لپاره خطر بولي. د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او فرانسوي چارواکو هم د ترکی د پوز لخوا د شام په شمالي سیمه کې په عملیاتو تشویش سرګند کړی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا.
قدمونه رودن کو هم دې سره د ډیو ریډیو سارانه خبرونه سر ترسي. د ډیو ریډیو همکاران با د پاکستان په وخت ماخام شپږ بجې او د افغانستان په وخت د ماخام پنځه نیمې بجې تاسو په خدمت کې د تازه رپورټونو او خبرونو سره حاضرېږي. تازه خوندور رپورټونه برته وړاندې کوي. تر هغه دمه تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه چې د هغه په چپو باندې ووري او که تاسو غواړئ چې د ډیو ریډیو خبرونه کم چې تاسو نه پاتې شي وي هغه وګورئ یا ووري، نو هغې لپاره زموږ ویب سایټ تشه voadivoradio.com. دین علاوه په فیسبوک باندې هم تاسو مونږه فالو کولای شئ. دا غیره لپاره زموږ د فیسبوک پته ده voadivo. قدمونه اوریدونکو هم د سره تاسو قربا عدنان رشید، د پروګرام پروډوسر وکیل خان او د انجینیر ډیوډ میګنس سره اجازه غواړم. د لوی الله پامان.